احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجی رډو دا ټوب جو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی خبري نن لوی ورزنی ځند او روسته په همدې شیبو کې بیا پیل شي. د کندوز پر ښار مو د طالبانو لبریدونو خبره وو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې شی روانې دي. په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو او اروپایي ټولنه وایي چې له ایران سره د اټومي تړون خوندیتوب ته لومړی ټوپ ورکوي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل له طالبانو سره د سولې خبرې شی روانې دي، خو تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده شوې. ډونالد ټرمپ دا خبرې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړې. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د نهم پړاو خبرې نن له یوه ورځني ځنډ وروسته بیا پیل شي. پرون د جمعې د ورځې لپاره دا خبرې د یوې ورځې په مخه ځنډنې شوې وې. د سولې د نهم پړاو خبرو لپاره د اګست په شلمه کابل او بیا دوحې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سفر پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عسکر په افغانستان کې ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت په بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې یو عسکر د پنځشنبې په ورځ د عملیاتو په وخت کې ووژل شوی. د غوڅ ناتړ ماموریت په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو نیوزویک مجلې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې ووژل شوی عسکر د امریکا د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو غړی و. د امریکا د دفاع وزارت وی سرچینې نیوزویک ته ویلي چې عسکر په زابل کې وژل شوی دی. تیرونی هم دوه امریکایي عسکر په فاریاب کې وژل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په د سولې په خبرو لګیا ده. په افغانستان کې اوس مهال 14,000 امریکایي عسکر شته. په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سرحدي ځواکونو درې غړي وژل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي رډو ته وویل
د جمعې په ورځ ماسپښین یوه بجه شاوخوا د پکتیا ولایت د ځاځیاریوب ولسوالۍ په کوټکي سیمه کې د ځایي سرحدي کنډک درې تنه سربازان د وسلوالو طالبانو په یو بزدلانه او مخفیانه برید کې په شهادت رسیدلی دي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په کابل کې څلور ملکیان ځانوژون کې بریټ ټپیان کړی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرس سدیر ډوټو ویل چې دا 14 نفرون وشوه.
در مربوط تا توزیع چهارم منطقه پروژه تایمنی
دی وی ځانوژون کې حمله د تایمنی پر دوهم سړک شوې ده. حمله کوونکي ځان الوزولی او وشل شوې دي. څلور تنه چې یو شزه او درې نارینه دي برسیرن ټپیان شوې دي. د دې 14 مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی په هلسنکی کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقه د خوندې ساتلو هڅو ته لومړی ټوپ ورکوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په فنلند کې په دې اړه غونډه وکړه. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 15 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې وویل چې موافقه نیمګړې ده. واشنگتن لدی ترونه ووت. د امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د امریکا تر وتلو وروسته واشنگتن په ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصادي تر ډیر فشار لاندې کړي او ورڅخه غواړي په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې واشنگتن د ایران د هغه توغندي په چاودنه کې لاس نه لري چې د فضا په لورې توغول کېده. دغه توغندی پرون د امام خمیني له فضایي مرکزه د البوتو لپاره چمتو شوی و، خو ځای پر ځای انفجار وکړ. ټرمپ پرون پر ټویټر د سفیر په نوم د دې توغندي په اړه ولیکل چې د توغولو په وروستي پړاو کې په دې ناوړه چاودنه کې متحده ایالاتونه دخیل نه دي. ترامپ په یو بل ټویټ کې ولیکل، زه ایران ته شبخت وړم چې معلومه کړي چې څه شوي دي. له دې ټویټ سره یو عکس هم خپور شوی چې د سټیلایټ په مرسته اخیستل شوی او پکې لیدل کېدل چې یو توغندی ویجاړ شوی او هغه ځای هم تخریب کړی چې توغندی ترې توغول کېده. باور په دې دی چې د ایران رژیم دریم وار هڅه کوله چې سږ کال فضا ته سپوږمکۍ واستوي. په داسې حال کې چې د واشنګټن او انقرې ترمن د کړکیچ له امله د امریکا د جنګي جټ الوتکو معامله ځنډېدلې، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اشاره کړې چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنګي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپلو ټولو امکاناتو ته وګوري. اردوغان په انقره کې پرون خبریالانو ته وویل دی وایي که امریکا د اف 15 جټ الوتکو په مسله کې پر خپل دریځ ټینګه پاتې شي، موږ به خپل غم وخورو. د سو 15 یا سو 55 په اړه تر خبرو ورپورې به هم غور وکړو چې د خپل دفاعي سیستم او دفاعي صنعت لپاره څه کولی شو، او یقینا چې پر دې امکاناتو د خپلو احتیاطي اقداماتو په توګه غور کوو. انقره سږ کال په جولای کې له روسیې څخه د 1400 دفاعي سیستم واخیست. تر هغه وروسته امریکا پریکړه وکړه چې پر ترکیې اف 15 جنگي جټ الوتکې خرچ نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې پیل شي، البته له یو ورځنی ځنډ وروسته. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ولې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې په زرګونو سرتیري به په افغانستان کې وساتي. د سیاسي چارو کتونکی حاجي سید داود په دې باور دی چې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه فشارونه دي.
امریکا ته داسې یو نظر پیدا کړ که چیرې تاسې د افغانستان نه ووځئ نو د وتو سره سم که په افغانستان کې الګوله راځي، د دې ټولو مسؤلیت د امریکا لري.
نړیوالو چاپي خپرونو هم په افغانستان کې همدا د امریکایي پوځانو د احتمالي پاتېدو مسله څېړلې. په نورستان کې د کاغذ ونې څرنګه ونې دي؟
دا کاغذي ونې پخوانی خلک وایي چې 300 کال به د عمرونه به کم از کم.
په دې خبرونه کې مو له نوي آیفون خبره وو. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیړو چې ولې ځینې پلرونه او میندې خپل ماشومان له کوره کوڅې ته لیشي.
مور مې تر اوسه ته هغه چې صادرې بره
لږ وزه چې لږ آرام.
مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې خبرو ته ورشو، د افغانستان جګړې ته به تم شو. د کندوز پر ښار طالبانو تیره شپه له څو خواوو بریدونه کړي دي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون راسره دی. آریان صاحب، اوس وضعیت څرنګه دی؟
سلامونه شیبر صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تیره شپه یو نیم بجې راځي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار باندې له تور استخامه څخه خپل ډله ییز برید پیل کړی و چې تر سهار 4:30 بجو پورې جګړه ډېر په شدت سره جریان درلود. د سپکو درنو وسلې دلته ورڅخه کار اخیستل کېده، خو اوس د جګړې دغه شدت راکم شوی ده. د سیمه ییز چارواکي، د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی مخکې له دغه برید څخه خبر وو او د دولت څخه مهمه سیمه کې افغان ځواکونه ځای ځای کړي وو. دوی وایي چې د طالبانو دغه حمله په شاتم بوله ده، خو لا هم د کندوز ښار په نږدې څنډه کې خال د جګړې غږ اوریدل کیږي. خو په ټوله کې د کندوز ښار څه د اوس تړلی ده، دوکانونه خال خلاص دي او دغه جګړې له کبله د کندوز ښار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلی ده. او ځینې سیمو کې چې جګړه د لږ جنا خلک د وټو په حال کې دي، د کندوز ښار د ورس سر لور تر روان دي. دا یو امن سیمه ده. خود کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې په تیرو دا 15 کلونو کې د کندوز شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان او فزیکی حضور در دلته وسیدل او دوی تل غږ کړی چې دغه سیمې باید پاکې شي. د دغه سیمو پاکېدو نه له کبله د طالبان هر کله که وغواړي په ښار باندې برید کولی.
بله آریان صاحب، تاسو ویل چې خال ډزې اورېدل کېږي، دغه ډزې څومره محسوسې دي؟ یعنی ډېرې وقفې وروسته ډزې کېږي او که نه ژر ژر؟
شباسته په د دې استقامت دی چې له مزار او د شرخط به چې د کندز ختیځ لور ته موقعیت لري، دلته په شدت سره جګړه جریان لري چې د سپکو درنو وسلو غږ دا اوس هم اورېدل کېږي. خو د کندز لودیز لور ته یعنې د خاکنۍ چاردرې لور ته داخل دې منطقو کې خال ډزې دي، او شمال لور ته د امام صاحب بندر دې خواته پولیس شهید او کلیګاو دې سیمو کې هم خال ډزې اورېدل کېږي، او دغه شان د کندز جنوب لور ته یعنې چله مزار تپه مرش دلته هم شدید جګړه جریان لري.
تر اوسه پورې مسؤولو کسانو د تلفاتو په اړه سندې ویلي؟
شیبه صاحب، تر اوسه پورې د مرجوب لپاره چارواکو سندې ویلي، خو یو د راکټ مرمۍ په کندز او زهیر روغتون کې حسابات کړی دی چې له کبله یو ملکی د ملکی کس موټر البته سوځېدلی، نور تلفات نه لري. خو په ښار کې مرمۍ لګېدلې دي، ښایي چې تلفات او مرګ ژوبله ولري، خو زه راوتم چې په دغه نور جزئیات راغونډ کړم.
داسې خبر مو ترلاسه کړی دی چې کمانډو ځواکونه هم د ښار څنډو ته رسېدلي دي، دا خبر تاسو تاییدوي؟
بله، و د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د تازه نفسه کمانډو ځواکونه او د سفر نور قطعې تازه نفسه ځواکونه تازه دمه راغلي دي، او د کندز هغه مهمو کلیدي سیمو کې چې هلته یعنې ډېر له خطر سره و ګواښ سره مخ دي، هلته ځای پزر شوي دي تر څو د طالبانو د احتمالي حملاتو مخه ونیسي.
اجمل آریان، مننه. د ازادي راډیو له خبریاله مو واورېدل چې تېره شپه طالبانو د کندوز پر ښار له څو لوریو حملې کړې دي. دغه حملې که څه هم د امنیتي چارواکو په وینا او د ازادي راډیو د خبریال په وینا شنډې شوې دي، خو لا هم په ځینو سیمو کې خال ډزې روانې دي. لکه څرنګه چې مې په سر کې ژمنه وکړه، له جګړې به سولې ته مخه کړو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دی له طالبانو سره د سولې خبرې شی روانې دي، خو تر اوسه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده شوې. همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په قطر کې 9:12 دي، او لکه څرنګه چې راپورونه ورکړل شوي دي، تمه ده چې په همدې شیبو کې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي چې مشي زلمی خلیلزاد کوي د سولې خبرې بیا پیل شوي وي. د طالبانو ویان سویل شاین تیره شپه پر ټویټر لیکلی و چې د جمعې ورځ د ملګرو د آرام د لمانځه او داخلي مجلس ورسوه، او د شنبې د سهار په 9 بل امریکایي ټیم سره مذاکرات دوام وکړي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکرې به نن له سره پیل سي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې خبرې د جمعې په ورځ ځنډېدلې وې. شاهین ویلي و چې مذاکرې نن له سره پیل کېږي، خو د دو خبرو جزئیات یې نه دي څرګند کړي. یو شمېر معتبرو غربي رسنیو د واشنگتن د سرچینو په حواله مکرر دا خبره کوله چې واشنگتن هڅه کوي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په افغانستان کې د سولې لپاره یو توافق نهایي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو، زه هیله لرم چې موږ به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه ولرو، دا زموږ ماموریت دی. سبا د سپتمبر لومړۍ نیټه ده. آیا د سولې موافقه نهایي شوې ده؟ په کابل کې د سیاسي چارو څیړونکي حاجي سید داود بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وویل،
هغه غږونه چې په واشنگتن کې د سنا نه، کانګرس نه، وزارت خارجه نه، و حتی پخوانیو جنرالانو هلته تبصرې کولې، امریکا ته یې داسې یو نظر پیدا که، یا امریکا ته یې دغسې یو وړاندیز وکړه، که چیرې تاسې د افغانستان نه ووځئ نو د وتو سره سم که په افغانستان کې اله ګوله راځي، یا دلته هرج مرج پیښیږي، یا مشکلات رامنځته کیږي، د دې ټولو مسؤلیت بیا امریکا لري. نو امریکا کله چې وځي باید مسؤلانه وځي، او دغه مسایلو ته پام وکړي چې دغه 3 کاله امریکا چې دلته مصارف کړي دي، دلته تلفات ورکړي دي، حداقل د امریکا ملت ته باید دغه ځواب برابر کړي چې په افغانستان کې هغه د تفاهم نامه مو شوه او سمسمکیم راغی.
وسوالو طالبانو د چرشنبه په ورځ ویلي و چې له امریکا سره داسې موافقې ته نږدې سوي چې پر اساس به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وویل چې له طالبانو سره د موافقې په صورت کې به هم یو شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. امریکا اوس د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د خپلو عسکرو شمېر به 8,600 ته راکم کړي او د امریکا د استخباراتو د پام وړ شمېر کارکوونکي به هم په افغانستان کې پاتې سي او حضور به یې په افغانستان کې په شرایطو پورې تړلی وي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې د دې خبرو په ځواب کې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس ترامپ داسې بیانونه په دوحه کې د سولې پر توافق پر روانو خبرو منفي اغېز کولای شي. په دوحه کې د سرچینې چې د مسلې د حساسیت له امله د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې د خبرو هدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پای ته رسول دی، نه دا چې د امریکایي عسکرو شمېر کم شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمېر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. پخوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قبالې، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول. ویل کېږي دا کاغذي ونې په هغو ځایونو کې کېږي چې د بهر له سطحې لوړوالی له 2500 تر 3000 مترو پورې رسېږي. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیم درې ته تللي وو، چېرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هره ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونې خالي شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي.
دا کاغذي ونی مونږ وایو دا په خا داشا دور کې وای خلک مونږ ورودلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سنول او په پچای غته بلیګل دا ډېر یو په خلا او کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته وشو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا خوانه خلک وای چې 300 کال به عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کې دی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې دینه استفاده کې دا رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونه کې دا دینه استفاده کې دا. هغه وای کاغذي ونی په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دي، 2500 نه 2300 متر تر د بهر د سطح نه ارتفاع کې دا ونی پیدا کیږي. عموما دا سمزې کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړ څوکي کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو اور لګولو په ټپی خودلو او د شونټې د پاره کار اخستل کیږي. د یادونی وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي، خو په دې باندې بحثونه شته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي او کنه، او په دې باندې موافقه نه ده شوې. البته تر دې مخکې وړمه ورځ ولسمشر ټرمپ له فاکس نیوز راډیو سره دا خبره کړې وه چې یو شمیر امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله نړیوالو چاپي خبرونو او یا پاتېدلو مسله نړیوالو چاپي خبرونو څېړلې ده. دغو چاپي خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
د الویدیز یو شمیر چاپي خبرونو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د دې خبرو په اړه لیکنې خپرې کړې چې په زرګونو پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ فاکس نیوز راډیو ته وویل چې دی به په افغانستان کې له 4000 پوځیانو څخه 8600 پرېږدي، نور به وباسي. ترامپ زیاته کړه چې یو شمیر پوځیان به وروسته تر دې هم په افغانستان کې وساتي چې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. یو اس ټوډی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو ته د ولسمشر ټرمپ لیوالتیا له سیاسي او نظامي پلوه له خطرونو سره مله ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د بیلګې په ډول لیکي انتقاد کوونکي او د ولسمشر ټرمپ یو شمیر ملاتړي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې دا اندېښنه لري چې هلته بیا د القاعده په څیر شبکې او د داعش په رنګ ترهګرې ډلې سره منظمې نه شي. یو اس ټوډی بیا څرګندوي چې له څو میاشتو راهیسې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د پوځیانو د شمیر د کمیدو پر لارو چارو غور کوي او اوس داسې ښکاري چې دې نتیجې ته رسېدلی دی چې شاوخوا 15000 پوځیان وباسي. واشنگتن اگزام ماینر د همدې موضوع په اړه د خپرې کړې مقالې په پیل کې لیکلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه د ستایلو ده چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه رد کړې ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي ستونزه دا ده چې د پوځیانو د شمیر کمیدل په اساسي ډول د امریکایانو له امنیت سره ارتباط نه پیدا کوي او پر وسلوالو طالبانو باور نشي کېدای چې د احتمالي سولې د توافق له مخې په خپل خبره ودری شي. ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ د دې ژمنې په اړه چې 8600 پوځیان به په افغانستان کې وساتي لیکي د دې پوځیانو پاتې کېدل ضروری دي ترڅو د طالبانو او نورو یاغي ډلو د تیری مخاوني سیاو د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړی. واشنگتن اگزامینر لیکي افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي، خو دوی لا هم د قومندې، استخباراتو او هوایي ملاتړ په برخو کې مرستو ته اړتیا لري. بل ورځپاڼه ډیلی بیست لیکي که څه هم ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د دایمي حضور خبره کړې ده، خو د ده استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره داسې یوې غلې موافقې ته د رسېدو هڅې کوي چې له مخې نږدې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو ته درې نږدې سرچینو ډیلی بیست ویلي دي چې یو شمیر امریکایي پوځیان به د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه ووزي. ډیلی بیست د اندریو سورابیان په وینا چې د ولسمشر ټرمپ د زوی طلاکار دی او پخوا یې په سپینه ماڼۍ کې کار کاوه لیکي په دې نیت چې په افغانستان کې به د دوو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي د ځواکونو د ایستلو تګلاره سمه نه ده. په دې جګړه کې بریا یوازې او یوازې له سیاسي او ډیپلوماتیک لارې ممکنه نه ده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اروپای ټولنه وایي چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ساتنې لپاره به هڅې دوام وکړي او که څه ورس زیاتېدلی شي دوی هر کلی کوي. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون په هلسنکي کې وویل چې په بشپړ ډول د موافقې د خوندي ساتلو لپاره هڅو ته به اولویت ورکوي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په هلسنکی کې غونډه وکړه او د باس یو اساسي موضوع دا و چې له ایران سره کړې موافقه په څه ډول خوندي پاتې کېدلی سي. د ایران حکومت تر ډیرو بحثونو وروسته په 2015 میلادي کال کې د امنیت شورا له 5 قدرتونو او جرمني سره موافقه وکړه چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د امریکا متحدو ایالاتو په 2013 میلادي کال کې وویل چې موافقه نیمګړې ده او ورڅخه ووتل. امریکا تر وتلو وروسته پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره ولګول چې د ایران اقتصاد یې تر ډیر فشار لاندې کړی او ورڅخه غواړي چې په بشپړ ډول خپل اټومي فعالیت بند کړي. د هغه رئیس د موافقې دوام په شک کې دی او اروپایي هیوادونه غواړي چې د لغو کېدو وساتل شي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون خبریالانو ته وویل زما رول دا دی چې موجوده موافقه په بشپړ ډول عملي شي، خو که چیرې بل څه ورباندې اضافه کېدلی شي موږ یې هرکلی کوو او اروپایي اتحادیه به یې ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ایران او غربي دولتونو ترمنځ د هرمز په تنګي کې کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د هرمز تنګی د نړۍ د تیرو د سترو بیړیو د تګ راتګ پر مهمه سمندري لار پروت دی. ایران په وروستیو کې د غربي دولتونو د تیرو د ټانکرونو او سترو بیړیو د نیولو هڅې کړې دي. برېټانیا په وروستیو کې له واشنګټن سره لاس یو کړ او په هغه ماموریت کې چې امریکا د فارس په خلیج کې د تیرو د بیړیو د خوندیتوب لپاره پیل کړی ګډه شوه. خو یو شمېر نور اروپایي هیوادونه زړه نازړه دي او فکر کوي چې د فارس په خلیج کې د غربي پوځونو زیاتېدل به په سیمه کې د پوځي بحران پیل ته لاره هواره کړي او دوی به په یوه بل پوځي بحران کې ښکېل سي.
ستاسو له پیغامونو
زه د نیرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د شتناول د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زموږ درخواست او تقاضا او غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت دا سم انټرنیټونه چې په افغانستان کې روان دي، په افغانستان کې یو جی بي انټرنیټ چې دی په 300 افغانۍ باندې موږ لره کوي، پاکستان یې اوس لږ څه کم 200 کلدارې ته جوړېږي. په پاکستان کې لږ جی بي انټرنیټ ورکوي په 200 کلدارې باندې چې د سل افغانو سره سمون خوري. همدارنګه په ایران کې لږ جی بي انټرنیټ ورکوي په اته زره تومنه باندې چې برابر والی د یو سلاتې افغانو سره دی. خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې چې کوم ظلم او زیاتې دي انټرنیټونو یا د مخابراتي شبکو روان کړي دا په یو وطن یو ملک کې نشته دی. زموږ د افغانستان حکومت تقاضا ده چې دغه دا به ولې نه راټیټي یا په دغه باندې ولې غور نه کوي. یو طرف نه د افغانستان دولت موږ نه د پیسې وخي، بل طرف نه د شرکتونو والا څنګه د پیسې وخي. زموږ دولت نه دا غوښتنه تقاضا ده چې دغه به راکړي. وسلام.
زه لالا سرایم د کندهار خبرې کوم. د کندهار ټول ځوانانو ته پیغام پرېږدم چې د ځوانانو د ټولنې په نامه باندې یو ټولنه اوس جوړېږي را خیر انشاءالله په زندګي به تاسو به برخه پکې اخلئ. دغه زما پیغام ازادي راډیو جوړوي د کندهار ټولو ځوانانو ته چې دغه ټولنه چې کومه ده په دې کې تاسو برخه واخلئ. دا د دې په باره کې ده چې خاص د نشهیي موادو د ټولولو په باره کې ده چې نشهیي مواد به ټولوي او هغه خلک به نیسي په قانون منګولو کې چې دغه کار کوي. د ساکیان په ښار کې په عامه باندې کرکوي. زموږ مؤمنان کشران کشره طبقه پخته کوي. زموږ فرور تاسو راستي په ښار کې داسې حال دی چې برار کسګر باندې برار چوک باندې فرور دغه دوکانداري خلاصي شوي دي. خرڅېږي نو په دې کې موږ زور د حکومت څخه بس دا غوښتنه لرو چې زموږ سره په دې باره کې کومک وکړي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. په مخه مو ښه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
او اوس مو اسمت چاروان له نوي آیفون خبروي. اپل کمپنۍ به د سپتمبر په 10 خپل نوی آیفون نندارې ته وړاندې کړي. د اپل بلنلیکه داسې ښکاري چې نوي آیفونونه به 15 رنګ وي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آیفون نوی ماډل به په سټیو جابز تالار کې نندارې ته کېښودل شي. د آیفون لالوري په دې مراسمو کې ګډونوالو ته د استول شوي بلنلیک په نشان کې 15 موبایلونه چاپ شوي چې هر یوې بیل رنگ لري. زرغون، شین، ژیړ، سور او ارغواني هغه رنگونه دي چې غالبا به نوی ایکس آر آیفونونه لري. تر اوسه څرګندنه ده چې د اپل نوی آیفونونه به دقیقا څه نومیږي، خو ویل کیږي چې شاید د نویو ورژنونو نومونه به آیفون 11، آیفون 11 پرو او آیفون 11 پرو مکس وي. ازادي راډیو تاسو سورا رسیدلې سمې سونه نور محمد حق یار لچای هنجر نلی کې په داسې اساس وخت کې د ټرمپ څرګندونه سخته بی باوري رامنځته کړي. جعفری لیکي د ټرمپ څرګندونه د سولې د پروسې خلاف دي. تحمینل لوګر لیکي کې طالبان پر سوله او اوربند باور نه لري، لا هم په زور واک در رسیدو هڅې کوي. حکمت الله حماس له نادلی لیکلي د سولې نه هم پړاو خبري به د افغانانو د کلونو ارمانونه پوره کړي. او عبدالواحد مدقیق وی بلی موضوع ته اشاره کړې. له لوګر دایلی کې د لوګر د درویش کلی د کانکریټ کار په نیمایي کې پاتې دی، باید توجه ورته وشي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له طالبانو سره د سولې خبرې شی روانې دي، خو تر اوسه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده شوې. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عسکر په افغانستان کې وشل شو دی. د امریکا د دفاع وزارت وی سرچینې نیوز ویک مجلې ته ویلي دي چې دا عسکر په زابل کې وشل شو. په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې پرون د سرحدي ځواکونو درې غړي ووشل شول. په کابل کې پرون څلور ملکیان بیا ځان وجود کې برید ټپیان کړل. دا پیشه په تایمنی سیمه کې شوې ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی په هلسنګي کې وویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د خوندي ساتلو هڅو ته لومړی ټوپ ورکوي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پال سنگی کې په دیاړه غونډه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې واشنگتن د ایران د هغه توغندي په چاودنه کې لاس نه لري چې د فضا په لوري پرون توغول کېده. په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقرې ترمن د کړکیچ له امله د امریکا د جنگي جټ الوتکو معامله ځنډېدلې، د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د خپل هوایي ځواک د نوي کولو لپاره د روسیې د جنگي الوتکو د اخیستلو په ګډون خپلو ټولو امکاناتو ته ګوري. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ساده رادیو درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ. نن په دې موضوع غږیږو چې ولی زینې کورنۍ خپل ماشومان د ځان د حسین لپاره بهر شړي. د ماشومان بهر ته هڅول کوم ناوړه مشکلات لري او په حل لارو یې هم بحث کوو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي زه مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کړي.
کورنۍ او چاپیریال د ماشوم لپاره لمړنۍ د روزنې او ودې ځای دی. ماشوم لمړنۍ زده کړې له خپل مور او پلار څخه کوي او د مور او پلار پاملرنې ته اړتیا لري. په نورو هیوادونو کې کله چې مور په دې پوهیږي چې ماشوم نړۍ ته راوړي، د هغې شیبې څخه د ماشوم په روزنې او د هغه د ښه پالنې په پار چمتووالی نیسي. خو په افغانستان کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې یوازې او یوازې په دې فکر کوي چې څنګه ډېر ماشومان راوړي، او کله چې ماشومان ډېر شي نو بیا د ځان د آرامولو په منظور یې کوڅو ته لیږي. د کابل د کارتیناو سیمې کې له همداسې ماشومانو سره مخ شوم او دا مې ترې وپوښتل چې چا دوی بهر ته هڅولې دي. ځان وپېژنه؟
هو.
ځان اوس په دې کوڅه کې ولې باندې راوته؟
مور مې ته راوزه ته هغه چې صادرې بار
چې بیا باندې راوته بیا چې صادرې کې
دا ویش هغه منډې وهوه کرکټ کوو.
که غرمه یې که هر وخت چې راوځي؟
هو.
بیا ګرمې دې نه کېږي؟
کېږي. خو
اوس همدا د کالي په خاورې دي، لاسونه په خاورې دي، چیرې کول؟
هلته هم کرکټ کوو.
منډې دې وهلې؟
هو.
نه منډې چې وهې د خلک نه زیاتېږي؟
نه.
ستا نوم چې در ورکه؟
بصیر.
بصیر جانه چې کې باندې راوته؟
ساتیری.
چا درته ویل ساتیری وکړه؟
مور.
هر وخت درته وای؟
او
بچې وی پلار دې کله چې بزې فین راشي مثلا ستړی به تاته څه وای؟
وای چې لګو زات چې لګارم.
چی ساتیری کې؟
کرکټ.
د کابل د مکریانو اوسیدونکو سنا وایي چې داسې ډېرې میندې لیدلي چې د ځان د ارامتیا په منظور خپل ماشومان کوڅو ته هڅوي. نوموړې زیاتوي،
مشخصا که رښتیا ووایم د خپل کور کې ما ورینداره ده، همداسې یو څه کوي او خپل ځان د پاره چې د خپل کار په سمه طریقه سره مخته بوځي نو بیرون یې لیږدوي. کله ور داسې هم شوي دي چې پزې وینې شوي دي، ګرمي ډېرې ګرمي نه پزې وینې شوي، کور ته راغلي دي، مریض شوي دي، پښې خوږېږي، داسې وضعیت هم راغلی.
ځینې میندې او پلرونه په دې برخه کې ډېره ناغېړي کوي. په ساعتونه یې ماشومان له کوره بهر وي، خو مور پلار په همدې خرابو شرایطو کې خبر نه وي چې ماشوم یې چیرې دی، څه کوي او کومو خطرونو ته نږدې دی. دا بیا د دې سبب کیږي چې د کلي او کور خلک له دې ماشومانو څخه په عذاب او تکلیف شي. د لغمان ولایت اوسیدونکی واحد یار عبدالرحیم زی هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
باور کې چې سهار نه تر ماښامه پورې زه دوی تهران یم چې تا دوی ښوونځي ته ځي، دوی پلار لري، دوی مور لري، دوی نه لري، داسې یو ډول حالت کې چې دوی پرته له شور او له جنګه بل کار نه لري. موږ چې کله میلمانه ولرو تر ډېر هغه میلمانه موږ ته شکایت کوي. زه وایم چې دغه د ټولنې لپاره او په خپل د کورنۍ لپاره هم ډېر درد سر جوړوي. یعنی داسې شوي دي چې دوی په خپلو منځونو کې جنګي، زه چې کله په دې کوڅه باندې تیریږم د دوی د جنګ د خلاصي پر مال باندې تاسو ځله داسې شوي دي چې زما کالي د دوی دي هغه نه خیرن شي.
پاتون بهرام خیل په یوه لیکنه کې لیکلي د نړۍ په ډېرو مختلفو او امنو هیوادونو کې څوک ماشومان له کوره بهر یوازې نه پرېږدي. په اروپایي هیوادونو کې چې د نړۍ امن هیوادونه دي، هر مور او پلار مکلف دی چې خپل ماشوم تر ښوونځي بدرګه کړي او له ښوونځي یې بېرته راواخلي. خو موږ چې تر ټولو په ناوړه شرایطو کې اوسېږو، د ماشومانو د مسؤلیت په اړه په ډېره بې پروایي چلند کوو. دا چې ماشومان په کوڅو کې کوم ناوړه اعمال زده کوي، د نهمې ناحیې اوسیدونکی عبدالله په اړه وایي
ماشومان چې کوڅې کې را بهر وځي، مورګانې دوی ته وایي بیرون ته راوځي، دوی راځي بیرون کې بد فعلونه، بد ناوړه اخلاقي کارونه زده کوي. مور دوی بیرون ته شړي چې تاسو لاړ سئ مستیا وکړئ، ساتري وکړئ، دوی راځي خلکو شیشې ماتوي او دوی نه تربیه زده کوي، نه ادب زده کوي، ناولې خبرې، مردار کارونه، ټول شیان دوی بیرون کې زده کوي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ یو میندې هم شته چې ډېره پاملرنه خپلو ماشومانو ته کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي انیسه هغه مور ده چې تل یې خپل ماشومان د دې لپاره چې بدې خبرې او کارونه له بهر زده نه کړي په کور کې بوخت ساتلي، او اوس له خپل اولاد او له خپلې تربیې څخه راضي ښکاري او وایي
داس مستر کړي دا دوه اولاده چې هیڅ نه مر لیدلی نه سیره لیدلی، خپل تربیه دولس کلی مکتب ویلی ماته چا ونه وي، معلم یې شکایت رانغلو چې دی لور تکرای دی پورته دی کورته دی، او پرین اول نمره اول نمره ته دولسم کور کې مې وخت مې ورته لرو، مشکلات مې خپل حل کول، خپل ځان بدلم په فشار وسته دی مې غلي کول. راضي یم د خپلې تربیې نه، ډېره راضي یم، ډېره راضي یم د خپلې تربیې نه. ټول خلک مې د اولاد نه راضي دي، ټول خلک احترام ته لري. زه په دوه ماشومانو باندې پاتې شوم، نور ما بس کړ د تربیې د خاطرې. دغه د باندې ماشومان چې زه وینم او دغه سیاسرانې چې د اولادونه ډېره وړي، بیا څه مزدورۍ کویاب کوره کې کور کاغه اولاد پرېږدي، دغه اولاد نه څه جوړي. زه یوه بېثباته ښځه یم، د ما په نظر باندې توغونه یې یو دوه ما هغه بس کې پایت کړم. دغه چې ډېرې زیږولې په کوڅه کې خوشې کړي ورسته ناسته وي، خپلې مور چاده یې ورسه په سر کړي وي، دته کانل بسته وي، د ما ته زړه وینې وڅیاسي، توغونه یې نه راوړل ښه دي، هېڅ باید رای نه وړي.
د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زهرا بیا وایي چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې ماشومان په کور دننه په سالمه بوختیا او بوخت وساتي، او کله چې یې د کوره بهر هم بیایي باید د کور غړي ورسره وي. داسې د ځان د ارامتیا لپاره بهر ته د ماشومانو لیږل کیدلی شي ماشومانو ته د ډېرو ستونزو زمینه مساعده کړي.
خپل میندې د مسؤلیت په غاړه واخلي، دا چې ماشومان بیرون باسي دوی ځانونه بېغمیي، د لپاره دوی بیرون باسي، کیدای شي دوی ته ډېرې لارې دي چې نظر کې ونیسي. مثلا سامان بازي واخلي، دوی سره مصروفه وساتي، یا دوی سره که مکتب کې خو درس ورسره وي، نو کیدای شي مور خپل ورسره لوبې وکړي. یعنی داسې لوبې نه چې مور ځان بیخي له کاره وباسي، یو ساعت دوه ساعته دوی سره مصروف کړي چې دوی مشغول اصل په خپل لوبو. همدغه لوبې دي چې دوی اته ذهن روش کوي، مکتب ته اماده کوي، کودکستان ته اماده کوي. تربیتي نگان باید دی ته یو ښه دوست وټاکل سي، داسې نه چې بېخي د باندې نه باسي او د باسي، مثلا پارک ته دې لاړ سي، مثلا پلار دې ورسره وي، مور دې ورسره وي، یا مشر خور مشر ورور دې ورسره وي، چې دوی څه کوي دا یعنی تعقیب کوي چې دوی څه رقم لوبې کوي، چا سره ګرځي. ځکه چې د باندې خو هر رقم ماشومان یې هر رقم لوبې سړی سرته رسوي، کیدای سي چې دوی بد الفاظ بدې خبرې زده کوي ماشومانو نه، چې هغه آینده کې ډېر په دې باندې بد اغیزه کوي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
انجی سهر ما د کابل وسیدین کې دا د ما په نظر ډیر اشتباه خبره ده. د لپاره چې وخت چې یو مور او اولاد پیدا کوي یا ماغم 4-5 دانه یا لدینه ډیر بیاغه لیگ بیرون ته دا د ټول ګاندې لپاره د ټول خلکو لپاره ډیر مزاحمت کوي. اختطاف کیږي په موټر وهل کیږي خلک بیا یې وزنی بی تربیه کیږي شوخوي ډیر خلکو ته مزاحمت کوي.
زمان مرزله ز کابل ولایت سیدون کې دا هیڅ خبر نه ده ځکه چې موهید کې اجتماع کې رقم خلک وسیږي یا رقم ماشومان دي او دا غوی تربیه خرابېږي غوی بد خبر زده کوي.
آزادی رحمان نومیږه مد لغمان وسیدون کې ز نجار ما او د کور کلی خبرونه دي آزادی رادیو نورم او دوستان ټول وري
درمنو دوستانو دا چې ولی ځینی کورنۍ یا میندې د ځان د راحت لپاره خپل ماشومان له کوره بهر لیږي او په کوڅه کې ماشوم ته کوم خطرونه مخ دي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د یوه مرکه کې له ارواپو ماسټر استاد ضیاءالحق شمس څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
افسر لمړی پښتنه ودا سیمتره کو چې ځینې کورنۍ شته البته مایند پلرنه چې خپل اولادونه البته دې ته حسابي چې دوی د باندې لاړ شي خپل ځانې لري کوي ولې د سکار کوي د څه لپاره لا څه بولې تاسو
زه فکر کوم د کورنۍ هغه غړي چې دا کار کوي په خپل زیات رواني فشار لاندې دي. هر څومره چې فشار ډیر سي د نورو زغمل مونږ ته سخت کیږي. معمولا دا د رواني فشار د مخه کیږي یا د تنبلي او ناپوهۍ له وجې نه کیږي. بعضې مایندې نه پوهیږي بعضې تنبلي دي ځان ته زحمت نه ورکوي.
استاد کله چې ماشومان د کوره بیرون ځي او مور پلار ورته وایي یا د مور د خوانې لار د خوانځي لاره تاسو په کوڅه کې لوبي وکي دا به کوم مشکلات خلک پاینده کې ځان ته او ټولنې ته البته
د څو ډوله ستونزې را پیښولای شي. د راتلونکو لپاره ډېر لوی جنجالونه جوړولای شي. زه فکر کوم زموږ وسنۍ نسل ټول کنيبي او یا اتیا سره نه په کوڅو کې لوي شوی دی ځکه دا په دې ستونزې اخته یو چنن یو. اول یو شمیر مشکلات او ستونزې دي چې کېدلی شي د فزیکی او ځاني اړخه خپل ماشوم ته مشکل لري. یعنی کېدلی شي دا تهدید شي کېدلی شي سرک مخې ته لاړ شي کېدلی شي برق کې لاس وي کېدلی شي خطرناک وسیدونه کې لاسرسي پیدا کړي چې موږ مخکې کړو که داس تجربه درلودلې چې مینون د ورغلي د لمانځه تللی دي. لاس یو شمیر نور ستونزې داسې دي چې رواني دي کورنۍ پورې راګرځي د کورنۍ عزت او ابرو پورې راګرځي اجتماعي دي اړیکو پورې راګرځي راتلونکي پورې راګرځي راتلونکي نسل دی د راتلونکو خو عادت پورې راګرځي. ممکن د خاص ډول بے صبرۍ خاص ډول فشارونه خاص ډول رواني ستونزې خاص ډول کریکټرونه چې موږ نن لرو یا په لوړ سن کې پیدا کیږي د دې کوڅې تجربه وي چې موږ کوڅه کې تجربه کړی دي او دا مور ورو د نور سره عملي کړی دي او راغلي مثلا ځان زبرونه مثلا بل زبرونه مثلا د نور رول نه خوند خستل مثلا غیر مسؤولانه ژوند کول بے پروايي د ټول هغه رواني تجربې دي چې کډر شي د کورنۍ نه د باندې په محیط کې تجربه شوی وي.
ښاغلی استاد کوم مایندې کوم پلرونه ډیره دغه کار کوي چې خپل اولادونه ته چې تاسو باندې لاړ شي
په بیلا بیلو زیونو کې د جغرافیا د مخې فرقې په خاري کورنۍ او په کلیوالو کې فرقې کلو کې کېدې شي دا شی زیات وي. انداز په بے سواد مایندو کې تر با سواد مایندو کې دي چې دا ډول برخورد او کریکټر زیات وي. بل هغه مایندې چې د ماشومان پر اړه باندې پوهه نه لري او تخصص تجربه او مطالعه ان لري دوی نه پويږي چې ماشومان خپل څنګه کټګوري باندې کې دل باندې کې نو بنا ان پټول کې ویل شو چې د بي سواد او د لري پرتو سیمو او هغه چې اېد ډول د ژوند څنګه تجربه نه کړي په هغه کې د ستونزې لري.
تاسو داسې څو اچ یعنی ماشومان هیڅ باندې لار نشي کڅنګ
نه دا څنګه ده اصلا ولې د ټول لپاره باید ځنګړي برنامه موجود وي د ټول لپاره یو پروګرام موجود وي چې د باندې تګ او کور کې اوسېدل دوه ورته مانادار ډول سره د تجربې وړ وګرځوي. پلرونه او میندې کولای شي یو تقسیم اوقات جوړ کی او دغه تقسیم اوقات لمخه دوی هم پارک ته بوزي هم خار ته بوزي هم ویګرځي هم کوڅه کې وګرځي هم لوبو وسایل ورته واخلي هم ذکر پیو کی هم د کورنۍ عاطفه ورته ورسیږي.
هغه مایند پلان چې دا کار کوي مثلا خپل اولادونه د ځان لري کبي کوڅه ته لګي اوس حل لري سری
اول خو باید مونږ په کورنۍ کې ټول دا وظیفه واخلو چې د کورنۍ فشار خپل منځ کې برابر ډول سره ووي شو په یو کس باندې چې مایند دي په غوي باندې ډیر زیات نه وي ځکه دا خپل عمل دي ګرځي چې ماشوم لري کې لزانه د اول دوام هغه مایند چې تنبلي کوي هغه کورنۍ غړي ته تنبل دي او ځان ته زحمت نه ورکوي هغه دي اصلا پام وکړي چې څه ته هغه پورم ډیر راګرځي دي تنبلي له وجې نه داسې تربیه منځ راځي د ماشومان او د بوختولو او د غړي روزلو لپاره هم کور کې دننه هم د باندې منظم مهالوېش سره برابر د رابطه جوړ شي. یوازې په دې فکر نه وي چې د ماشومان او د ډیروالي له وجې مونږ اوس کول لري کو او دا مو نتیجه اخیستې وي چې ستونزه حل سو ستونزه نه حل کیږي دا رقم نور یو شمیر نور د حل لارې مثلا فردی دي چې هر یو کس پوره ګرځي هغه خو اخلاق ته پکتو سره دغه ته پکتو سره د خپل نسل وروزو او د سیو چپرل د جوړ کوسي هغه ډول چې غواړو راتلونګ نسل مو جوړ شي نه هغه ډول چې خپل ورته پیخ کیږي
ډیره مننه کوم سر
سلام
درنو اوریدونکو ماشومان د نن واړه او دراتونکو مشران دي نو راځي چې خپل راتلونکو خپل جوړ کړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تربیه کې چاري
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ټکی کام
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام خدای مو خوښ لره چې د انتخاباتو کمپاینونه پیل شي نو ورسره درې کونجه میزونه هم ډیر شي ځکه همدا د اعلانونو جذبولو وخت وي د خبرونې په پیل کې مو یو درې کونجه میز ته بیایو چې واورې خبرې ډیرې دي که اعلانونه
درنو اوریدونکو نن مو دغه درې کونجه میستا دغه خغلی او اغلی رابللی دي تورپیکی سپیناکی جلندر خان جلندر او شمشیر خان مدیر چې ټولو ته خرغلاست وایم په خیر اغلی
مهرباني
د نننی بحث موضوع مو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په حق لده چې هیله ده د بحث تر پایه را سره اوسېږئ بس له خاغلی جلندر خان جلندر نه په دې پوښتنه پیلو چې د جمهوری ریاست لپاره به راتلونکي انتخابات ټول د درغلیو ډک وي او که څه شفاف بم وي
لومړی خو تاسې د میز ګډونوالو ته اوریدونکو او د تاسې تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا
وبخی یو لنډه وقفه لرو له وقفې وروسته له موږ سره اوسی بحث دوام لري
غواړی مخونه مو نرم او سپین وی غواړی لاسونه مو پاسته او ښکلی وی غواړی پخې مو په منی کې هم چاودی نشي غواړی تل تازه او ښایسته ووسی نو راشئ واسلین واخلئ د منډی په لویه کوڅه کې د لوی کراچۍ په سر اندازه محدوده ده عجله وکړئ
او بخی خبرو ته مو دوام ورکی
او بیا تر سلام روسته د انتخاباتو په حق لغواړم یو خبر واځی کم چې
او بخی یو لنډه وقفه به واخلو ل وقفه روسته لمون سره وسی بس دوام لري
کوم شامپو واخلم
هم چې شامپو و نخلی
نو څه شی واخلم
د سر سره خاورا واخلم چې نه دی وښتان تو یی او نه سپینوی
چیرته واخلم
د منډایی په تنگ کوڅه کې د ګلستر شوی وړوکی دکان د سر خاوره ستاسې د ویښتانو د نه تویدو ضمانت